أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام انا نيك هلا و احترامات میں قبول کی قدر مناوب علی زکون کو زبرشنا ہم خار یوزر بہ ہم تاسو ټول تشرح غواس پم دوم ټول کی جغرافیا مزمن اتم لوستا هلا من دیم تاسو ټول درنا او علی زکون کی برترو غو جوړ صحت مند او سجه او صحت چمه بم پتن می قدر مناوب علی زکون کو زمر استاسو دنن رزی اتم لوس موضوع طبی او صنعتی نباتاتی هم چنان په کتاب کی صفحه لسلور 500 سمینا پیل بهتر سلوش پتی می سپی پری درنو زده کون کوز مرا استاسو دنن رزی در سیاحتا بی هم هغه مهم موضوعگان چینن رز بی مرابطا سو پلوست که ولولو عبارت دیله تیبی او سنتی نباتات ویم دا پانستان دا ملداری سرزایونا و زنگلونا دریم کانی منابی دا هغه دری مهم موضوعگان دی چینن رز بی مرابطا سو پلوست که بشپر معلومات ولولو او پا حق لبایی بشپر معلومات تکلاس کنو نو درنو زده کون کوز تاسو دو طول دا توجه و دکت پا هنیم هیل دا چی یو چز دکری او پا یو صبانی و پوخیشی او ستاسو دا طول د مرتیا په هیله درنو زده کوونکو د لوست پیل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو موږ ګل لی زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو کران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیز هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زموږ په کران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیل کیږي افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي په کښې کې وده کوي چې لومړنی به موږ او تاسو صنعتي بوټو په هکله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په هکله به معلومات ترلاسه کړو زموږ د ګران هېواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې جغندر او ګنی شامل دي چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي لومړی موږ او تاسو د پنبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې پنبه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کیږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کیږي پنبه له دوو برخو څخه جوړه سوې ده درنو زده کوونکو چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده او د نساجي په فابریکو کې یو له بله څخه دوی دواړې سره جدا کیږي د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نهي ټوکران سترنجي جوال رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه یې د حیواناتو کنچاري جوړېږي یعنې دا دوې برخې چې دي یوه برخه چې ده پخپله مالوچې دي او بله برخه چې ده پنبه ده د مالوچې څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړېږي د نساجي په فابریکو کې لکه سترنجیانې چې دي جوالونه دي رسیانې دي او همدارنګه د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړېږي د کالیو مینځلو صابون جوړېږي د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنجاري جوړېږي او همچنان درنو او ګلالۍ زده کوونکو د څو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګرامیو ګلبهار پلخمري کندوز مزار شریف بل هرات هلمند کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکښې تولیدول د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کیږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کیږي راټولول کیږي او دغه راټولول یې صورت نیسي او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي یو ښه حاصل ورکوي هغه ولایتونو کې چې پنبه پکښې کرل کیږي هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه کندوز تخار او بدخشان څخه دي یعنې همیشه که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کیږي موږ تاسو مستقیماً ورته ویلی شو چې په بغلان کندوز تخار او بدخشان کې همچنان درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د جغندرو په هکله لولو چې جغندر هم پخپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي جغندر د کرنې لپاره موږ او تاسو باید د مناسبې مځکې پیدا کړو چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هواره ولري چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هېواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي همچنان د بغلان په بغلان کې د بورې په فابریکه کې له جغندرو څخه بوره او له پاتې شنو څخه یې د حیواناتو کنجاره جوړېږي یعنې د جغندرو څخه موږ او تاسو بوره لاسته راوړو او همچنان درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ګنیو په هکله معلومات لاسته راوړو ګنۍ چې دي پخپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ګنۍ بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې واوسېږي په هغه سیمو کې راشنه کیږي او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار تخار لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتشونو څخه یې د څاروي د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کیږي. او همدارنګه درناو ګللی زکونکو په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمې له هندوستانه څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کیږي. مخکې به ګنی چې وه په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کیږي. درنو ګلریز د کونکو اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حقل بلو چې طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کیږي. درنو ګلریز د کونکو په لنډ او خلص ډول سره تاسو ته یادونه وکم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه رشنه کوو، په خپله په صحرا او په دښتو کې رشنه کیږي، د غرونو په لمنو کې یا هم د غرونو په غونډیو کې دغه بوټي رشنه کیږي چې دغه بوټو له جملو څخه یو په خپله زعفران، سپیرکي، بادیان او زیره شمیرل کیږي چې دا هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کیږي. او نور بوټي چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنی دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی او هوجه چې ده دا ټول بیا پخپل سره یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه رښنه کوو، د پخپل د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دشتو ویالو او کروندو په څنګ کې رښنه کیږي. رونو ګلولیز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په حق له ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري سرځایونو او ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو ګلالي سکون کوله که څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي درنو ځکونکو کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دی، دا انسانان ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي. همچنان درنو ګلالي زکونکو موږ او تاسو د اهلي حیواناتو او وحشي حیواناتو ترمنځ توپیر وپېژندې. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کیږي، چې ځنګلونه په خپل زمر پکران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټول ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه پکې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرني او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده. او همچنان زموږ په هېواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالي زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د ګران هېواد افغانستان د کانی منابعو په حق له لولو زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لوري څخه بډای او شتمن هېواد دي، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دي، همچنان کانی منابع هم ډېر زیات پکې موجود دي چې په افغانستان کې بیلابیل قانونه له جملو څخه یو په خپل نفت دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سره جست، مالګه، سلفار، قیمتي بری او د مرمرو ډبرې دا ټول زموږ د ګران هیواد افغانستان د قانوني منابعو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې زما ځې فقط د هر برخه یې د دغو برخو د قانوني منابعو څخه یو څو قانوني منابع درته په لنډ او خلاص ډول سره شریکوم، چې لومړنی قانوني منابع یې په خپله اوسپنه، چې اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي، چې د دې تر ټولو مهم کانونه چې دي د حاجي اګک د اوسپنې کانونه دي، چې د اوسپنې اندازه یې په سلو کې درې شپېته ته رسیږي. همدارنګه د اوسپنې کانونه په روزګان، کندهار، خاکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبل السراج کې ډېر زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پشتران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګری په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو ګلریز د کوونکو، هم چې نن زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دویم چې دی مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او هم چې نن د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوي، چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کېښوده. د مسو قانون څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لرګیو نه هم چې نن زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او هم چې نن د کابل په منار چکری کې، د کندهار په خاکریزو، غوربند او بدخشان او هم چې نن د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې مس په خپل د برېښنا او حرارت کوي حدیدی چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه لسمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي. هم چې نن سره زر چې درنو ځکهونکو، سره زر چې یو له قیمتي پیلیس څخه شمیرل کیږي، چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې زلار لري. او هم نن سره زر چې دی هیڅ کله هم زنګ نه اخلي. هم چې نن موږ تاسو سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د شوزو غاڼې جوړیږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ سپین زر دی، سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي، خو د سرو زرو په سیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي، هم چې نن د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کیږي، او هم چې نن په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې ترڅنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپل لاجوار دي، چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي، په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوی دي لاجوار، او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري، او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوی دي. هم چې نن د سرپ او جستو قانون دي، چې دغه قانون په خپل په هزارجاتو د کوشش د غرونو په لمنو کې پیدا کیږي، بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د مالګي قانون نجی، د مالګي قانون په خپل د تخار او په تلکان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزار او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو تر دې دم پرې د افغانستان د قانون په حق معلومات لاس راوړي. وسندلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور ازو د تاسو کورنۍ دند ده، تاسو به دا درو پښتنو ته ځواب ورکوي. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو، د هغو ولایتونو نمونه واخلي چې پومبا پکې کرل کیږي. دویم سوال، د اوسپنې د قانون د ارزښت په اهمیت بیان کړي. درېم سوال، د مسو د قانون ډېرې مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ افساس د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. دا لا په ما ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات مقبول کی قدر من اوګل لیز کون کو زه برشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشریح ماسمه ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوستا. هله من نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات رو بجور صحت مند او سری او د صحت جام پتن درنو ز کون کو د چیز مرسته سو د نن ورځی جغرافیه مضمون اتم لوستې. نو هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کی د تل پسیر له خل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلم من ولري تر څو کول سي د نن ورځی د لوست مهم نکات خپل کتابچو لزانن سره نوکتي ګلری زکون کوز مرسته سدرن روزي اتم لوس موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهيږي. کتاب سفاله نه 50 مینه پیل بهتر اتش پټم سپې پری همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي له لومړی د امریکا د سیندونو په هکله څه پوهیږئ، دویم جنوبي امریکا سیندونه، دریم د امریکا د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست پای پورې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو وګړو، د کونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې، چې لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست د امریکا د سیندونو په هکله څه پوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په هکله معلومات لاسته راوړو. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله او طبیعي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو، چې په دې باندې وپوهېدلو امریکا لویه وچه د لومړي ځل لپاره په 1492 کال کې د کریستین کولم، چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی لومړنی شخص و چې امریکا لویه وچه یې ولیدل. ورسته بیا د کریستیپ کولم څخه بل بیړۍ چړوونکی چې د امریکوس پوچی پر مسیر یې دی په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي په کتاب ولیکي، چې بیا په هغه کې د مقالې ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپیژندل شو او ورسته ورته د امریکا نوم ورکول شو، یعنې د امریکوس پوچی نوم څخه د دې لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول شو. نن ورځ موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو، چې په لومړۍ برخه کې به موږ تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپیژنو. امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه پکې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو، یعنې په سوداګرۍ چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چنان له بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې منځته راوړي دي، یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند، چې په هند بومي اوسیدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له شی خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی، چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپل یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بل څخه په پرتوګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو ځکونکو د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسیدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنی د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو، د میسي سی پی سیند اوږدوالی چې دی د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب، یعنی تر خولي پورې د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی، چې اوږدوالی له پلوه څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي، یعنی په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي، چې لیکن اړخ لوی مرستیالی بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی، چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري، یعنی دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی، چې د میسی سی پی سیند د زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي، او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي، چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو ځکونکو سناسه 6,000 کیلومتره تر رسیږي، یعنی 6,000 کیلومتره د بیړۍ چلولو وړ دی، او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د سنت لارنس سیند دی، چې د سنت لارنس سیند په خپله 5 ګونې جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنی 5 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، دا د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو، د کابل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنی کښتۍ نه پکې چلول کېږي، ځکه دی ټول کال کنګل وي. او هم چې نن د دې شمال کنګل سمندر د حوضې سندونه له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي په یعنی په کال کې داسې میاشت یا هم نیمه میاشت هم دی او دغه ته همایا شکل ته نه اوري د دې چې سراسر کال دی چې شپه کنګل وي خو یو وخت یو وخت رسای او بند نرمې شي د دې حوضې ډېر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د میکنیزم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سینده څخه او منصب قولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیس په نامه نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه په خپله د آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي چې د حوضې سیندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوضې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلوروردو دی چې دغه سیندونه د راکي له غرونو څخه سرچینه اخلي یعنی اصلي منبع چې د راکي غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلوروردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي په عمود شکل سره یعنی افق شکل نه لري په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي یعنی د دې اصلي سرچینې چې د دې منبع ځینې اکثر کې هغه په خپله اورښت دي چې بارانونه او دي. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تیویج په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تیویجي. د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دی. اوبه یې خټینې او سرې دي نو ځکه اسپانویان هغه د کلوروردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو هغه درمنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سندونو په حق له معلومات ترلاسه کړه. خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سندونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. جنوبي امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده په دې برخه کې د زیات شمیر سندونو موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویې وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبي امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې ترمنځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوی دی او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اندیز د غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي. د دې ټولې اوبو چې د لوړو سرو ده دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تیویږي. د دې اوبو چې د سندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سندونو اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او 480 کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یې هم دویمه درجه لري چې دغه سین په خپل درنو زده کوونکو د هرې خوا د سین له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډیری لږې او زوري لري او د خپل بهیر په اوږدو کې سناسه 1500 مرستالان ورسره یو ځای کیږي نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دغه سین چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډیر زوج او جغلرون کې کلمه ده یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کیږي او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده چې ربني وونی له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کیږي ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي او د شی غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند چې د کین غاړې مرستیالې بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي او د پارتا سیند چې بیا د دی د خپل اوبو د برازیل د غرونو لویدي زولمونو څخه اخلي چې د خپل نننی هوا رسمو څخه له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن دغه سین چې دی په خپل درنو ځکونکو 3200 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو وړ سیندونه له جملو څخه شمیرل کیږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بخیر کې د انجل زړوبي او د لانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډیر لوی زړوبي ګڼل کیږي او لوړوالی یې 1.05 متره تر رسیږي چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم چې نن رڼو قدرمنو زده کوونکو اوس د لوس راتلونکې برخې ته راغلي یو چې په دې برخې کې به د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات لاسته راوړو. امریکا لویې وچې په خپل جغرافیایي موقعیت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو وم پېژندل چې جهیلونه په خپل هغه ولاړو بوتو کې چې څلور خواته وچې اوسې جامینس کې ووي د جهیل ویل کېږي. نو امریکا په لویې وچې کې د طبیعي ځنګړتیا او په بنسټ باندې زیات شمېر جهیلونه شته دي چې د شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو 8,200 مربع دی او د مشګان سیندی بل مشګان جهیل دی چې هغه په خپل 5,800 کیلومتر مربع دی. هارون سیندی چې هغه په خپل 6,200 کیلومتر مربع دی. ایری سیندی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتر مربع دی. د انټاریو سیندی چې هغه په خپل 9,210 کیلومتر مربع اوږدوالی لري. د انټاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او لانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو دا خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونو چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښي زکونکو جهیلونو څخه مطلب دی. هم چې نن درنو زکونکو د امریکا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطحه یې سره توپیر لري او مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل خپله دی چې تاسو ټول په وسیو او سږی وسان د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د سوالونو په خپل کتابچو کې لزانو سره لیکي او هر سوال ته په خپل کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سین د چپ ارخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سین د چپ ارخ د مرستیال نوم نوښته کوي او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنو ځکونکو، د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. کچیرې همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوشته کوي او کچیرې غلط وي نغین به نوشته کوي. دریم، د امریکا د لوی وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو ځکونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې سم زده کړی وي. تر بل داسې درس پورې د الله په مان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
السلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه وکړه لیسه کون کو زه برېښنا غفار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح غواس مې ما د نه هم ټولګي جغرافي مضمون اتم لوستا. قدرمنه زه کون کو زمو راستا سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري. خو زه کون کو د لوست په پیل پښو کې لومړی مجاب تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول. درنو زده کوونکو، دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپله د یوې لویې ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده. یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوي دي چې په دې ټاپو کې اورښت په زیاته کچه سره دی او له همدې عمل څخه ډیر سندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تیریږي. دا استرالیا مهمه برخه چې د هغه په خپل مربوطه سوده ویلی شو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دا دی درنو ځکه ځکه استرالیا چې د یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورښت کچې ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبل څخه استرالیا د څلورو چارچاپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوې ده. د استرالیا مهم سندونه چې دي درنو زده کوونکو عبارت دي د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سند دي، همچنان د دې ترڅنګ د لنچلین سند دي، او دا سندونه چې دي درنو زده کوونکو د لوی دیویدنګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي، لکه موږ یو تاسو ویلي و چې لوی دیویدنګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیر ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي.